یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
د ازادي راډیو خبرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه له یاسد هرکلی کوم. بهرنی هیوادونو ته د طالب چارواکو د سفرونو لړۍ.
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیې هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي.
ننګرهار کې ګڼو رډیوګانو خپل فعالیت درولی دی، علتونه یې څه دي؟
یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده، پروژې نشته، د آزاد بازار کې کاروبار ختم شو.
کندوز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې او د خلکو د کار دوام.
دې شرکت موږ ته ډېر غټ کومک کړی دی، موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. یوه برابر درې نیم خرواله سوله کړې ده.
کولی شئ له دې راپورونو سربیره نور راپورونه هم راسره واورئ، خو په پال کې د دې ساعت مهمو خبرونو ته غوږ شئ چې اجمل اندی وړاندې کوي.
په کونړ کې یوې چاودنې طالبانو او ولسی خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د کندهار د سوداګرۍ خوري مرستیال خبرداری ورکوي چې د کندهار سپین بولدک د او چمن ترمنځ دروازه که پرانستل شي نو ډېر انار به چې د دغې لارې نه د تېرېدو په تمه دي خراب شي. او د امریکا د متحده ایالاتو او اسرائیل وایي دوی د امریکا په وړاندې د چلن لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي. وبخښي، د ایران په وړاندې د چلن لپاره په دوهم پلان هم کار کوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د کونړ په مرکز اسداباد کې وی چاودنې طالب وسلوالو او ولسی خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې چاودنه نن سهار 10 بجې د اسداباد اړوند کیرالی سیمه کې د طالبانو په یو رینجر موټر وشوه. د اسداباد د مرکزی روغتون بي سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د پیخې له ځایه 12 ټپیان او یو مړی وروړل شوی دي. دې سرچینې وویل چې په ټپیانو کې لږ تر لږه 8 تنان ملکیان دي. ځایي خلکو او عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په ټپیانو کې د خونځي او شمیر ماشومان هم شامل دي. یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې په چاودنه کې د شګل لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی د امنی قومندان وژل شوی دی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د طالبانو پر اهدافو د ورته بریدونو مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلی. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنا خبرداری ورکوي چې که د کندهار سپین بولدک چمن دروازه پر انارو بار لاریو پر مخ شر پرانستل شي نو ډېر انار به خراب شي او سوداګر به ډېر زیان وویني. د فرانسې د خبري اژانس په وینا ښاغلي بنا ویلي چې د دغه دروازې د تړل کېدو له امله پر انارو بار په سلګونو لارۍ له څو ورځو راهیسې د پولي دي غاړې ته بندې پاتې دي. هغه ویلي تر اوسه یوازې څه کم 15,000 تنه انار بهر ته صادر شوي، حال دا چې هر کال په دې موسم کې 40,000 تر 50,000 تنو پورې انار پاکستان، هند او د خلیج یو شمیر نورو هیوادونو ته صادرېدل. ښاغلي بنا خبرداری ورکړ چې که په انارو بار لاریو ته ژر له پولې د تېرېدو اجازه ورنکړل شي نو دغه انار به خوسا شي او یا به یې کیفیت دومره خراب شي چې پلورل به یې ګران شي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د تازه میوو پر مخ د سپین بولدک او چمن دروازه تړل کېږي، بلکې له دې مخکې هم ډېر ځلې دغه ستونزه تکرار شوې چې کله په جنوبي ولایتونو کې میوې وخت رسیدلی دی د پاکستاني چارواکو لخوا د میوو د صادراتو په وړاندې پوله تړل شوې ده چې افغان کروندګرو ته یې درانه زیانونه اړولي دي. اخوا د پاکستان حکومت وایي هغه افغان محصلانو ته چې د دې هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د ورتګ اجازه یې ورکړې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون په ټویټر لیکلی دی چې د 900 زیاتو افغان محصلانو څخه چې د ویزې تر څنګ د پاکستاني پوهنتونونو اسناد درلودل د تورخم له لارې پاکستان ته اوښتي. نوموړي دانه دی ویل چې دغه پروسه به تر کله دوام کوي او آیا محصلان هغه هیواد ته د تلو لپاره ځانګړې اجازې یا بارډر پاس ته هم اړتیا لري که نه. وروسته تر هغې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، پاکستان ته له تلونکو افغانانو څخه د ویزې، بارډرنګ پاس او یا د پی آی د هوایي شرکت د ټکټونو په نوم ډېرې زیاتې پیسې اخیستل کېږي. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل وایي دوی د ایران په وړاندې د چلن لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي چې که تهران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره خبرو ته بیرته په خنیت ستون نه شي لا غیبه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه چې که د امریکا متحده ایالات بیرته دغه تړون ته ور وګرځي او ایران یې د بیرته ستنېدو وړاندیز رد کړي پر نورو لارو چارو خبرې پیل شوې دي. بلینکن او د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونې پرون په واشنگټن کې د بهرنیو چارو په وزارت کې وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد له ایران سره د نړۍ د شپږو هیوادونو له اتومي تړون وویست او پر ایران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. د دغه اتومي تړون د ژغورلو لپاره د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبرې له هغې وروسته درېدلې دي چې ایران سخت دریځه ولسمشر ابراهیم رئیسی په تېره جون میاشت کې واک ته ورسېد. او په ناروې کې پرون یو کس له تیر او کمان څخه په استفادې 15 تنه وژلي او 2 نورې ټپیان کړي. دا پیښه د ناروې په ګونسبرګ ښار کې شوې او پولیسو ویلي په دې اړه څېړنه کوي چې حمله کوونکي له کومې بلې وسلې هم کار اخیستی کنه. تورن کس توقیف شوی او لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا حمله به یې په یوازې سر کړي وي. د ناروې صدر اعظم له خلکو غوښتي چې ارام واوسي او وایي وضعیت اوس د پولیسو تر کنټرول لاندې دی. تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې برید تر شا څه انګیزه پرته ده. تر دې مخکې په ناروې کې تر ټولو خونړی برید په 2011 کال کې شوی و چې یو حمله کوونکي د ځوانانو پر یو کم په ډزو کې واویا تنه وژلي وو.
تسهیل ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه ته وګی زهله یا سادیما لمړی راپور دا دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له یو لوړپوړي پلاوي سره ترکیه ته روان شوه. د طالبانو حکومت د رسنیو برخي یو غړي بلال کریمی وایي دغه سفر د ترکیه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه ترسره کیږي. لبلې خوا بیا د خطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي کا نړۍ له طالبانو سره اړیکه پرې کړي دا به یو لویا تیروتنه وي. نوموړي ویلي هیواد د طالب دولت په رسمیت نه پیژني خو حکومت او دوی غواړي چې د افغانستان سره په ګډه کار وکړي. نور حال په دې ریپورت کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن یو لوړپوړي پلاوی په مشرۍ ترکیې ته روان شوی. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کریمی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې له ښاغلي متقی سره د یو شمېر مهمو ادارو استازي هم مل دي.
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیې هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي. ترکیه هیواد سره به په تجارتي ډیپلوماټیک او همدارنګه نورو حسنه روابطو ایجادولو باندې به بحثونه او خبرې کیږي. د دواړو ملتونو ترمنځ د مشترکو ګټو او د راتلونکي په اړه باندې او د ځینو غو تشویشونو په ځینو مواردو کې شتون لري دغه د لمنځولو لپاره به بحث کیږي.
د ښاغلي کریمی په وینا دغه ډول سفرونه راتلونکي لپاره هیلې راټوکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په داسې حال کې ترکیې ته سفر کوي چې تېره ورځ د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولو چاوش اوغلو د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره په یو خبري ناسته کې کابل ته د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سفر خبر ورکړ. کته هم د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر کرنې ته په ډاکه نکړه خو وی ویل چې پراتونګي څو ورځې کې به دغه سفر تر سره شي. لدې وروه خو به د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الطهانی ویلي کناډۍ له طالبانو سره خبري پرې کړې دا به یو لوی تیروتنه وي. هغه ویلي کسه هم د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل وس د بحث ته سر خبره نه ده خو د افغانستان له دولت سره کار کولو ته تیار دی. نوموړي ویلي اوس هم افغانان اړینو بشري مرستو ته اړتیا لري او نړۍ باید په دې برخه کې پرته له کوم بیغوري مهم ګامونه واخلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل ځانګړي غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جیشل یوه دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټ دولتي سیستم رامنځته کړي.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې وی 14 طالبانو ولسی خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د همدې راپور نور جزئیات زموږ همکار اکرام الله اکرام څخه ورو چې همدا شیبه موږ سره پړې کې دي. مهرباني اکرام صاحب، تازه جزئیات څه دي؟
بلې ویلجانې د کونړ مرکز په اسد آباد کې وی چاودنې د شیګل امنیه قمندان وژلې او یو لستنه نورې ټپیان کړې دي. د سیمې د پیښې عیني شاهدان وایي چې پیښه نن سهار 10:30 دقیقې د اسد آباد اړوند د کیرالې پله ته څیرمه د طالبانو په یو رینجر موټر باندې چاودنې له امله رامنځته شوه او په رینجر کې ناست وسلوال طالبان په دې پیښه کې ټپیان شول. د پیښې د عیني شاهدانو سره د ټپیانو د شمیر په اړه معلومات نشته، خو د اسد آباد د مرکزي روغتون یو تن ډاکټر چې د نوم د نه ښودلو او د غږ د نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته 12 تنه ټپیان وروړل شوي چې 15 وسلوال طالبان دي او 8 تنه پکې ملکیان دي. او دا شان یو تن په دغه پیښه کې وژل شوی دی. دغه سرچینې ویلي دي چې وژل شوی کس د شیګل امنیه قومندان دی چې د طالبانو له لوري نه ورته په وروستیو کې ټاکل شوی و. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. عیني شاهدانو دا هم ویلي دي چې په ملکیانو کې چې کوم کسان ټپیان شوي دي، د ښوونځیو د شاګردان او متعلمین هم پکې شته. هیله جانې، دا په کونړ کې د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته لومړنۍ چاودنه ده چې په دغو مشمیر خلکو ته مرګ ژوبله پکې اوړي، خو له دې نه وړاندې په ګاونډ ولایت ننګرهار کې په بېلابېلو چاودنو کې طالبانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه چې مسؤلیت یې داعش یا اسلامي دولت ډلې نومې په غاړه باندې اخیستی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. تاسو له ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. همکار مو چې په کونړ کې د چاودنې او هلته د اوختو تلفاتو په اړه تازه جزئیات راکول، د دې خبر نور جزئیات تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په نورو خبری خبرونو او مهمو خبرونو کې واوري. د افغانستان د مقاومت مشر احمد مسعود د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه تلن سفر درلود. د سولې د خبرو لپاره هلته تللی و. د تاجکستان حکومت ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې وه دا خبرې د تاجکستان او پاکستان په منځګړیتوب ترسره شي، خو طالبانو په دې خبرو کې برخه وانخیسته. جزئیات په دې راپور کې.
درې کسانو پلازمېنې دوشنبې ته د احمد مسعود د لنډ سفر خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې دا سفر لږ وروسته تر دې ترسره شو چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د سپتمبر په 12 وویل هیواد به د افغانستان د نویو واکمنانو او احمد مسعود ترمنځ چې په پنجشیر ولایت کې مقاومت کوي د خبرو کور بشي. شغلی رحمان تیره میاشت پاکستان د صدر اعظم عمران خان کور به و او له هغه سره یې ګډې خبرې غونډې ته وویل موږ موافقه وکړه چې د طالبانو او تاجکانو ترمنځ په افغانستان کې د مذاکراتو لپاره اسانتیاوي رامنځته کړو. سرچینو د اکتوبر په 16 ازادي راډیو ته وویل چې احمد مسعود د عمران خان د تاجکستان له سفره درې ورځې وروسته له پنجشیره دوشنبې ته تللی و. د عمران خان د تاجکستان دوه ورځنی سفر د شانګهای د همکاري د سازمان له سرمشریزې سره په یو وخت و. دا سرمشریزه د سپتمبر په 16 پیل شوه. د چارواکو په وینا مسعود یوه نیمه ورځ په تاجکستان کې و، بیا بیرته افغانستان ته ستون شو او تر دې وروسته د طالبانو هیڅ استازی دوشنبې ته نه دی تللی. دې چارواکو اجازه نه لرله چې له رسنیو سره خبرې وکړي، نو ازادي راډیو ته یې په دې شرط چې نومونه به یې نه اخیستل کېږي وویل پاکستاني چارواکو د تاجکستان چارواکو ته ډاډ ورکړی و چې طالبانو موافقه کړې ده چې دوشنبې ته به له احمد مسعود سره د خبرو لپاره خپل استازی استوي. تاجکستان او پاکستان ویلي دي چې دوی به په ګاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګډې هڅې وکړي. بل لور ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د اکتوبر په 16 ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ته په دوشنبه کې د خبرو بلنه نه ورکړل شوې. د احمد مسعود ویان بیا د ازادي راډیو بلنې ته په دې اړه ځواب ورنه کړ، خو احمد مسعود بیا بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا څرګنده کړې ده.
تاسو له ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونې ته غوږی په ننګرهار کې ډیرو رادیوګانو خپل فعالیتونه درولې دي. په دې ولایت کې تر شلو پورې سیمه ییزو رادیوګانو د اف ایم په څپو فعالیت کوي. د سیمه ییزو رادیوګانو د اتحادیې مشر اقتصادي ستونزې د بندېدو اصلي لامل بولي او وایي که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه له سیمه ییزو رادیوګانو سره مرستې ونه کړي نو د بیان د ازادۍ په برخه کې به ترلاسه شوې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي. نور جزئیات په راپور کې.
په ننګرهار کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په لسګونه سیمه ییزې راډیوګانې فعالې وې چې ګڼ ښځینه او نارینه ژورنالیستان پکې په دندو بوخت ول. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم ګڼو راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې خپرونې بندې کړې چې ورسره تړلي ژورنالیستان پکې له دندو بې برخې شوي دي. په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني وایي په دې ولایت کې شل اف ایم راډیوګانو فعالیت درلود خو په دې وروستیو کې زیاترو خپل فعالیت درولی او کارمندان یې په کور شوي دي. نوموړی د رسنیو د فعالیت د درېدو لامل هم اقتصادي ستونزې یادوي.
په ننګرهار کې د اف ایم راډیوګانو تقریبا د شلو په شاوخوا کې اف ایم راډیوګانو فعالیت درلوده. په دې وروستیو کې چې د نورو ټولو چارو تر څنګ اقتصادي بوج خپل کړی ده، په اف ایم راډیوګانو باندې هم خپل سوری وغوړاوه. په ننګرهار کې دغه شلو راډیوګانو نه بندې وي. یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته، د آزاد بازار کې کاروبار ختم شو. کوم اعلانات چې دی د بازار نه لرل، هغه خلکو کاروبارونه ولاړ دي، هغوی مغه خپل اعلانات ترنه واخیستل. نو په ټوله کې ویلی شو چې اقتصادي بوج ده چې راډیوګانې
په دغو سیمه ییزو راډیوګانو کې یو هم اصلاح غږ راډیو وه چې اسلامي خپرونې یې وړاندې کولې. د دې راډیو د خبرونو مدیر محمد ګلاب توحیدیار وایي
تر اوسه پورې موږ سره عام خلکو زموږ اوریدونکو همکاري کوله، هغوی د خپل عاید یوه برخه موږ ته رالېږله. مثلا زموږ خویندو هغوی خپل زیوارات او د سرو زرو غوږوالۍ او ګوتنۍ دی موږ ته رالېږلي. اوس وخت کې د خلکو عام اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو که خلکو نه غوښتنه موږ هغوی همکاري نه شي کولی. په همدې خاطر موږ لږ قرضدار شو او وم غوښتل چې خپرونې څه وخت لپاره معطل کړو تر څو چې بېرته د خلکو اقتصادي حالات ښه کېږي. یو شل تنه همکاران شاوخوا چې موږ سره وو
د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني اندېښنه لري او وایي که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له رسنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته ونه کړي، پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي چې دا به د بیان ازادۍ ته لوی زیان ورسوي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي هغو رسنیو چې فعالیت درولی د دوی لخوا نه دي تړل شوي، بلکې ګڼې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
رسنۍ سره حمایت کوو. تېر ورځ هم تاسې د شاهدانو د رسنیو ریاستاتو سره موږ غونډې درلودې، هغه د حمایت په مقصد وي. اوس هم هڅه کوو چې ټول رسنیو سره زموږ حمایت وي او تقریه کړو. کومې رسنۍ چې بندې شوي دي هغو دوه درې علتونه درلودل، ځینو خپله خپل کار پرېښی دی یا ځینو ته کېدل چې اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي او ځینو باندې ویره هم تاري شوې ده. په هغه ویلو کې د ویرې له وجې ځینې ولایاتو کې کېدلی شي کارونه پرې شوي. هر صورت رسنۍ مهمې دي، موږ د رسنیو حمایت کوو.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د معلوماتو اساس په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 155 رسنۍ اړې شوي چې خپل فعالیت ودروي، چې له امله یې په سلګونه ښځینه او نارینه ژورنالیستان له دندو بې برخې شوي دي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
ازادي رادیو ته غوږی مخکې لدی چې نورو راپورونو ته ورشو اقتصادي خبرونه اورو.
د خوراکي او سون توکو د نرخونو لوړیدل خلک اندېښمن کړي. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې خلک شکایت کوي چې د خوراکي توکو لکه وړو، وریجو، غوړیو او سون توکو نرخونه په بازار کې لوړ شوي. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال نصیر عزیز عرب له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نرخونو د لوړیدلو علت د ډالرو په وړاندې د افغانیو د قیمت ټیټېدل ښیي. ښاغلی عرب همداراز وایي چې د بار وړونکو موټرو د کرایې دوه برابره کېدل هم د نرخونو د لوړېدو یو علت دی. د نوموړي د معلوماتو په اساس پخوا به بار وړونکو موټرو په 150,000 افغانیو سنتو کې افغانستان ته واردول، خو اوس دا قیمت 250,000 ته لوړ شوی. د طالبانو د حکومت په راتګ سره بانکي بحران او د دولتي مامورینو د معاشونو نه ورکول هغه ننګونې دي چې تر اوسه نه دي حل شوي. د دې تر څنګ د خوراکي او سون توکو د نرخونو لوړیدل هغه بله ستونزه ده چې تر ژمي مخکې خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت معین د حیواني محصولاتو د واردونکو د اتحادیې له غړو سره وکتل. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې مولوي صدراعظم د چرګانو د غوښې له واردونکو سره لیدلی دي. په دې لیدنه کې د ملي سوداګرو په وړاندې د شته ستونزو، د سوداګریزو توکو د ترانزیت او د صادراتو او وارداتو په برخه کې د مالیې په اړه خبرې شوې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ځینو سوداګرو د چرګانو د غوښو د واردولو په برخه کې له ځینو سوداګریزو بندرونو شکایتونه درلودل او ویل یې سره له دې چې دوی د حیواناتو غوښه د حلالې ذبحې له نړیوال سرټیفیکیټ او له روغتیایي اسنادو سره له امریکا او برازیل څخه واردوي، خو بیا هم د ننګرهار په ګمرک کې د وارداتو مخه نیول کیږي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت معین په دې لیدنه کې سوداګرو ته ژمنه ورکړه چې د دوی ستونزې به د بهرنیو چارو وزارت په همکاري حل کوي. او اوس هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو نرخ یو امریکایي ډالر نه 30 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 102 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 160 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 45 پوله، د اماراتو یو درهم 50 افغانۍ او 3 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 25 پوله، زر هندي روپۍ 100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 501 افغانۍ.
غرمنۍ خبری مجله له ازادي راډیو ووري. اقتصادي خبرونو ته غوږوي. د روسیې ولسمشر د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دود دستورو ته پاملرنه ونه کړه او پر دې هیواد یې یرغل وکړ. ولادیمیر پوتین دا خبرې څو ورځې مخکې تر دې کړې دي چې ټاکل شوې ده د روسیې په کوربتو په پلازمینه ماسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. د دې خبر جزئیات په راپور کې.
د روسیې ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان د برید پر مهال د دغه هیواد تاریخ او فرهنګ ته پاملرنه ونه کړه. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې له بده مرغه دا په دې هیواد کې یوه تراژیدي وه. ښاغلی پوتین پرون په ماسکو کې د انرژي کنفرانس په ترڅ کې د یوه سوال په ځواب کې دا خبره داسې روښانه کړه. آزادي او ډیموکراسي څوک د یوه ولس له دود او رواج نه شي بیلولی. متحده ایالتونه د افغانستان د خلکو له رواجونو، کلتور او تاریخ څخه په سرغړونه افغانستان ته داخل شول او نتیجه یې دغسې غمجنه شوه. خو د روسیې ولسمشر د ماسکو تیر یرغل ته چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په 80مه میلادي لسیزه کې پر افغانستان وکړ اشاره ونه کړه چې د هغې حملې پر مهال د افغانستان تاریخ فرهنګ ته پاملرنه شوې وه که نه وه شوې. شوروي اتحاد په 1990 کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او کله چې شوروي ځواکونه بیا په 1991 کال کې له افغانستانه ووتل په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه توده شوه او په 1996 کال کې طالبانو کابل ونیو. روسیې په 2001 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د یرغل پر مهال په غلي شخ د دې برید ملاتړ کاوه. له واشنگتن سره موافقه وکړه چې په منځنۍ آسیا کې پوځي اډې جوړې کړي او د روسیې له لارې په افغانستان کې خپلو پوځانو ته وسلې ولي شي. د امریکا متحده ایالاتونو وروسته له 40 کال جګړې 6 کال د اګست په وروستیو کې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وایستل. طالبانو په کابل کې د لویدیځ ملاتړې حکومت نسکوره کړ او بیا یې کابل ونیو. که څه هم روسیې طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه منلې دي، خو ماسکو د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته هڅه کوي چې په کابل کې له نوي واکمن حکومت سره اړیکې ټینګ کړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې څرګندونې څو ورځې مخکې تر دې شوې دي چې ماسکو د افغانستان د راتلونکي لپاره یو غونډه جوړوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې ماسکو غواړي د اکتوبر په 6مه یعنې د راتلونکي 4 شنبه د افغانستان لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. کابلوف د دې غونډې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ماسکو د مارچ میاشت کې هم د افغانستان لپاره یوه نړیواله غونډه جوړه کړې وه چې په هغې کې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازو برخه اخیستې وه. د هغې غونډې په اعلامیه کې برخوالو د جګړې لشکیلو لوری غوښتي وو چې سوله وکړي او له شخړو لاس واخلي. روسیه د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو نفوس ته اندېښمنه ده. روسي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د روسیې په مشۍ امنیتي تړون د اکتوبر په 22مه او 23مه په تاجکستان کې د افغانستان د پولې په وشتو پوځي تمرینات کوي.
په دې امنیتي تړون کې د روسیې ترڅنګ تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي.
ازادي راډیو کولای شي په سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر او انستګرام کې هم وګورئ او واورئ. په کندوز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې فعالیت په عادي ډول جریان لري او د غراس کروندګر وایي چې د دغې فابریکې په جوړېدو سره د وریجو د پروسس په برخه کې د دوی ستونزې هوارې شوې دي. د دې فابریکې چارواکي وایي چې دوی د وریجو د پروسس لپاره شولې د کندوز، تخار او د بغلان ولایتونو له بزګرانو څخه اخلي. دوی زیاتوي هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وکړي تر څو وطني وریجې په بازار کې د بهرنۍ وریجو ځای ونیسي. نور تفصیل په راپور کې.
په کندوز کې د شای فیصل د وریجو د پروسس د فابریکې چارواکي وایي چې د دغه فابریکې فعالیت په عادي ډول ادامه لري او په 24 ساعتونو کې د 140 ټن وریجو د تولید وړتیا لري او 221 تنه فني او غیر فني کارکونکي پکې کار کوي. د دغه فابریکې یو تن فني مسول عبدالله وای چې دوی د شمال ختیز ولایتونو په درې ولایتونو کې 3840 تنه قراردادي کروندګر لري چې د فابریکې ته شولې ورکوي.
دغه شای فیصل بیشتر از 12 سال میشه د ولایت کندوز فعالیت میکنه. مواد خام خلاصه عبارت
از شای فیصل شرکت له 12 کال راهیسې په کندوز کې فعالیت کوي. خپل خام مواد چې هغه شولې دي د کندوز، تخار او بغلان ولایتونو له بزګرانو راټولوي. په 24 ساعتونو کې 140 تنه وریجې تولیدوي او دغه راز 221 تنه کارکونکي لري.
د کندوز د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د کرنیزو چارو په برخه کې د خصوصي سکتور له پانګونې څخه ملاتړ کوي ځکه افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اکثره خلک پر کرنه بوخت دي. د دغه ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
دغه شرکتونه زموږ تعهد دار چې دوی دې په اخلاص سره او صداقت سره کار وکړي نو بیا خلک مشوره ورکوي او تجار بیا د مال اخلي. نو زموږ له دوی نه دغه تقاضا ده چې دوی کیفیت والا مال دی وباسي له خپلو د شرکتونو نه نو دوی به کامیاب شي او موږ به دوی سره پوره همکاري کوو.
کندوز چې پریمانه اوبه او د کرنې لپاره مناسبه هوا ول بلې خوا هوارې ځمکې لري هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي خو د پروسس د یوې معیاري فابریکې د نشتوالي له کبله کروندګر په زاړه او دودیزه توګه وریجې پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت یې اغیزه کوي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ د نیک محمد په نوم یو کروندګر راته وویل چې د دغه فابریکې په فعالیت سره تر یو حده پورې د کروندګرو ستونزې هوارې شوې دي.
دې شرکت موږ ته ډېر غټ کومک کړی دی. موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. برابر درې نیم خرواله سوله کړی ده. دا سوله موږ ته ډېره غټه ګټه رسولې ده او موږ د دې شرکت نه خوشحاله یو. را کوي د بزغلې لپاره سوله را کوي
د دې ولایت کروندګر سږ کال د شولو د حاصلاتو زیاتوالي ترڅنګ په بازار کې د وریجو بیې څخه هم راضي دي. د کندوز ښار اړوند چرخاب سیمې یو کروندګر شکر الله ناصری وایي
او په ګټه داره چې زولي بیت په نغدي خرڅوي هلته ورکوي موږ ته خپلې پیسې راکوي. او مثال موږ ته ویل چې جراتی دي 2000 موږ دا جازره پیچې کې اخلو دا د نو شول دا اوس موږ نه هم سزا چی کې واغستل زمارات نو خوشاله چې ځان نه تراوت ځای شي دا خبر خپل ګرځو ته موږ کار نه لري.
په دغه فابریکه کې لسکونه تنه وزګار ځوانانو ته هم د کار بوختیا برابره شوې ده. اته وشکلن محمد رحیم چې دی فابریکې کې کار کوي وای
زما خوش است شرکت کې هم جا کار او هر چیز په مردن زمينه مساعد کده کار میکنم. تنه مې یک شرکت
دغه شرکت دلته زیات شمیر وزګار ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. موږ له دولت ته غواړو چې لدی شرکت حمله تړ وکړي ترڅو نور شرکتونه هم جوړ سي او ځوانانو ته د کار بوختیا برابر سي.
دی فابریکې چارواکي وای چې د دوی تولید شوی وریجې پر افغانستان سربیره ګاونډوی هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو د کورنیو لګښت پوره کوي.
تاسو له پیغامونو
زه
د ننګرهار ولایت کې ویاڼو شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. وروره په دل پنجرهار ولایت کې هر څومره قیمت اخیستی دي چې وروره جانانه موږ هېڅ نشو اخیستلی، او د طالبان د اسلامي امارات څخه مې دا هیله ده چې وروره دا سامانونه ارزانه شي، او بل بېړیمانان او مزدوران چې کوم دي دا ټول وروره په خوړو باندې ناستې کارونه ورنه نشته، ده هېڅ نشته، خلک د لوږې په مخ کې دي. وسلام به اسلام
لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره د خلکو د نه ورکول کېږي، مستحقینو ته نه ورکول کېږي، طالبان خپل مرکزانو ته ورکوي، نور چا ته نه ورکوي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالمنان الکوزی د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ د مزار آباد سیمې نړۍ ته نیولې ده. افغانستان د اسلامي امارات مجاهدینو او زتون مشران سره دا هیله ده د غنم خلک وای پاکستان د وړ کېږي، موټر به ډکېږي، موږ افغانستان کې غنم نه لرو، د غنم باید راګیر شي چې نور هېوادو ته لاړ شي. افغانستان به ډېر غربت سره مخ وي. وسلام په احترام
سندری بندی سی دی پوسی اتی دا سندری بس خراشی سی دا.